درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو د ماشمانی خبری مجله ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیشي او په سر کې هم خبرونه د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلې په څو شیبو کې د آسیا جام په یوه حساسه مسابقه کې میدان ته راوځي. دا لوبه چې د افغانستان د ماښام په شپږ نیمو بجو یعنې کابو نیم ساعت وروسته د شارجې په لوبغالي کې پیلیږي، د دواړو لوبډلو لپاره ډیره مهمه او برخلیک ټاکونکې ده. په څو شیبو کې به پچه واچول شي او وبلیدل شي چې کومه لوبډله غوره بولي چې لومړی بیټنګ وکړي او که فیلډ ته لاړه شي. افغانستان دغه لوبه وګټي د کرکټ د شلو ور آسیایي جام لوبو پایلوبي ته د وتلو چانس موندلی شي، خو که پاکستان وګټله پایلوبي ته د وتلو امکان تر ډیره قطعي کیږي. همدا شیبه مو خبر ترلاسه کړو چې پاکستان پچه وګټله او غوره وبلله چې لومړی فیلډ ته لاړ شي. تر اوسه پورې اکثر هغه ټیمونه چې لومړی فیلډ غوره کړی دی د لوبې ګټلې ده. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف نن وایي چې د تر نیم میلیون ډیر افغان ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکوي. د ملګرو ملتو پر اساس دا کمپاین به د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په مالی مرسته ترسره کړي. یونیسف هیله لري چې د واکسیناسیون د دې کمپاین د تطبیق په وسیله د شری ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي. د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د افغانستان په څه باندې شلو ولایتونو کې د شری تر 15,000 ډیرې پیښې ثبت شوې او له کبله د 168 تنو مړینه هم تایید شوې ده. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو په دوام کې 40 میلیون ډالر نوري کابل ته ورسېده. دا پیسې هم د مخکینیو په شان یو خصوصي بانک ته سپارل شوې دي. خو د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې دی، د دې مرستې د هر کلي ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې په بانکي برخه کې همکاري او تعامل زیات کړي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د نړیوالې ټولنې له لوري افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 1,350,000,000 ډالر مرسته شوې ده. د ماهیپر د برېښنا کوټ دوهم توربین ترمیم او فعال شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي د دغه شرکت تخنیکی کارکونکو د ماهیپر برېښنا بند فابریکې د دوهم توربین د ترمیم چارې په بری بشپړې کړې دي. د دوهم توربین له فعالېدو سره د دغه برېښنا کوټ د برېښنا د تولید ظرفیت 6.5 میگاواټو ته ورسید. سپینه مانی وایي ولسمشر جو بایدن به د یکشنبې په ورځ د سپتمبر د 11 نیټې په کالیزه کې وینا وکړي او همدارنګه به د امریکا د دفاع په وزارت کې د دې پیښې د قربانیانو په یاد د ګلو ګېډې کښېږدي. د سپتمبر په 11 نیټه په امریکا کې د هغو پیښو یاد تازه کیږي چې د 2001 میلادي کال په همدې نیټه ترهګرو څو الوتکې یرغمل کړې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز سره او په واشنګټن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ووهلې. یو الوتکه هم په پنسلوانیا کې نسکوره شو. د چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په سختې زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمېر 4 اویا تنو ته زیات شو. په همدې حال کې زرګونه کسان موقتي سرپناه ته لېږدول شوي او د پرله پسې بارانونو له کبله ویره ده چې مځکه وشوی شي. د ترکیه او یونان کړکېچنې اړیکې یو اربیا ترنګلې شوې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یونان ته یو اربیا د پوځي برید خبرداري ورکړه او یونان یې په ځواب کې د دفاع لپاره چمتووالی اعلان کړ. ترکیه او یونان له ډیرو کلونو راهیسې په اوبو کې د ځینو ټاپوګانو په سیمه کې د هوایي حریم پر سر اختلاف لري او د بریتانیا د نوي صدر اعظم دفتر پرون اعلان وکړ چې جیمز کلیورلی د مدنوي چارو وزیر ګمارل شوی دی. ښاغلی کلیورلی د ساش کال په جولای کې د بوریس جانسن په کابینه کې د پوهنې وزیر ټاکل شوی و. پرون لیسټرس د بریتانیا د صدر اعظم په توګه لوړه په ځای کړه.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وای نور هیوادونه دی اجازه نه ورکوي چې له خاورې د افغانستان پر ضد کار واخیستل شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د روسیې سفارت په خپل کې له حمله وروسته د ډیپلوماټانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه، خو طالبان وای
موږ د تجمنو چې ټول اسباو اندر په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او د امنیت ډیټینګ وساتو.
ورسته یو سیلونو د شاتو د مچیو کاروبار هم اغیزمن کړی دی.
په دې مورچو باندې داسې اغرن او بره وښکېدلې راغله ډیر شپټه یوړلې
په کونړ کې د وړ میورزې د زلزلې د تلفاتو شمیر زیات شوی
په شیل دنګي کې د غرنې وتی غره خوې شوې و زیات تلفات هغه خلکو ته واړول
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په روانه خبري ټولګه کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په اړه هم د کرکټ د چارولې وشنن کې سره خواله کو خو مخ تر دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وای امریکا دی د دوه تړون ترجمن پاتش یو لنور هیوادونو هم غواړي چې د افغانستان پر ضد خپل خاوري او هوایي حریم کارولو ته اجازه ورنکړي دا په داسې حال کې چې طالبان په خپل د دوه تړون په سرغړونی تورندي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی چې نن چهارشنبه له رسنیو سره د دې وزارت یو کلن لاسته راوړنی شریکول ټینګار وکړ لکه څنګه چې د افغانستان خاورې د دوی په ضد نه کارول کیږي د نړۍ هیوادونه دي هم دغه هیواد پر ضد خپل خاورې کارول ته اجازه نه ورکوي ظاهرا د شاغل متقی اشاره پاکستان ته و د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان هوایي حریم باید نقص نسی او د بی پلوټ الوتکو څار د هم پای ته ورسیږي د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی چې د چهارشنبه په ورځ یې خبري غونډه کې د دې وزارت یو کال دراستراوړنو او چارو په اړه راپور شریکو ټینګار وکړ چې امریکا د له دوی سره د دوه لسلیک کړي هوکړه نه نقضوي او خپل ژمنو دی عمل وکړي دا په داسې حال کې چې طالبان د دوه هوکړه ته د نشمنتیا لامل په ځانګړي ډول تر هغه ډول سره د اړیکو د پریکون او د خز حقونو د نقص په اړه نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ دي متقی دی وی پښتنې په جواب کې چې وړاندې د دوی حکومت ادا کړي چې د پاکستان لاره دغه هیواد هوایي حریم ته د امریکا بي پلوټ الوتکې نه نوځي په اشاره سره وویل لکه څنګه چې د افغانستان خاورې د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي دوی د هم دغه هیواد پر ضد د خاورې کارول بند کړي
ما با همه کشورها کې در تماس هستیم گفتیم و میگویم که
موږ ټول هیوادونو سره په اړیکه کې یو او ورته مو ویلي او وایو کله چې د افغانستان خاورې تاسو پر ضد نه کارول کیږي لټول غواړم چې دا غوی خاورې د هم زمګ پر ضد ونه کارول شي دا خبره مو ورته په خصوصي مجلسونو او د سفرونو په ترڅ کې کړي او در رسنیو لارې ورته دا پیغام ورکوو
سانه انمي پیغام دادیم
امیر خان متقی له امریکا وغوښتل چې د فشارونو د واردولو پر ځای دی له دوی سره سیاسي او اقتصادي تعاملات وکړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادا کوي چې لټول ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پرې کړي په داسې حال کې چې د جولای په 1 امریکا په کابل کې د بی پلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په نخښه او ووازه د امریکا لوري د ایمن الزواهری د وزل کېدو تر اعلان وروسته په ځلونو امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د پیخي د امریکا او متحدینو پر ضد یې د افغانستان لوري د ترهګریزو احتمالي ګواښونو لامل اندېښنې لا زیاتې کړي او دوی لری واټن څخه په افغانستان جدي څارل دي وړاندې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد ویلي و چې افغانستان ته د امریکا بي پلوټ الوتکې د پاکستان لارې نه نوځي دا په داسې حال کې ده چې لتیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه د کابل غزنی او کندهار پر فضا د بي پلوټ الوتکو د ګرځېدو راګرځېدو راپورونه ورکړي دي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د تیر یو کال د لاسترولو په ترڅ کې وویل چې دوی په دې موده کې له هیواد بهر د قونسلګریو د فعالیتونو له درکه 1 میلیارد افغانۍ راټولې او د دولت بودیجې ته سپارلې دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د روسي په سفارت وروستي حمله ته خبرګون شو دلې او غي غندلې د امنیت شورا لوري په خبره شوې اعلامیه کې پر ټولو خواو ژغ شوې چې په افغانستان کې د ډیپلوماټانو او کنسولي تاسیساتو د امنیت خوندیتوب تضمین کړي د رواني ونې د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د روسي سفارت مخې ته په انتحاري حمله کې دوه روسي ډیپلوماټان او څلور ملکی افغانان ووژل شول د موضوع تفصیل واوري
که څه هم د امنیت شورا په اعلامیه کې د طالبانو د حکومت نوم نه دی اخیستل شوی خو له ټولو اړخونو پکې غوښتنه شوې چې باید د بهرنیو ډیپلوماټانو او کنسلګریو د امنیت خوندیتوب تضمین کړي په اعلامیه کې د روسیې سفارت مخته د رواني اونۍ د دوشنبه د ورځې برید غندل شوی او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د دې شورا غړو یو اربیا ټینګار کړی چې ترهګری که په هر بڼه هر ځای او د هر انګیزې له مخې وي د نړۍ سولې او ثبات ته جدي ګواښ دی په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي چې افغانستان کې د ټولو بهرنیو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل
موږ د تجمنو چې ټول اسباو همدارس په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماتیکو مرکزونو او مؤسساتو امنیت ډېر ټینګ وساتو او دې ته مو خاص توجه پخوام کړې. خو ځینې وخت کې داسې عمل په ډېر پرمختللو هېوادونو کې هم کېږي چې یو جنایتکار خپل شومامه مخې ته ورسېږي.
ښاغلي مجاهد وویل د طالبانو حکومت د روسیې په سفارت د حملې د عاملینو د بیا پیدا کېدو لټه کوي او سزا به ورکړل شي. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته په شبې انتحاري حمله کې د سفارت دوه ډیپلوماټان او دغه شان څلور ملکي افغانان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه ومانه. دا پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمنۍ وروسته په یو سفارت لومړنۍ حمله وه. له امنیت شورا وړاندې یو شمېر هیوادونو او د افغانستان سیاستوالو هم دا حمله غندلې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې له غړو هیوادونو غوښتل شوی چې د امنیت شورا د پریکړه لیکونو او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې فعال او هر اړخیزه مرسته وکړي. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې د دغه ډول خنړیو پیښو عاملان مالی ملاتړ کوونکي او اسانتیا برابرونکي باید عدالت ته راغلل شي او حساب ورسره وشي. په کابل کې د روسیې په سفارت له شوې حملې وروسته د سفارت ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي د دوی کنسلي څنګه ته افغانان نه ورسي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
پرون د افغانستان په ټولو هغو ولایتونو کې چې ګرم سیر دي ښوونځي بیرته پرانستل شول. هلمند هم یو له دغو ولایتونو څخه دی چې د اوړي له رخصتۍ وروسته ښوونیز بهیر پکې بیا پیل شو. د نورو ولایتونو په نسبت په هلمند کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې ښوونیز بهیر له ستونزو ډک و. په ډیرو لرو پرتو سیمو کې چې پخوانی حکومت پرې کنټرول نه درلود په زرګونو د زده کړې په شرایطو برابر هلکانو او نجونې له زده کړو محروم پاتې شوي دي. دا چې د طالبانو د څه باندې یوې کلنې واکمنۍ په موده کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د هلمند امنیتي وضعیت هم په نسبي ډول ښه شوی دی. آیا ورسره ښوونیز بهیر هم ښه شوی؟ دا پښتنه نوریاس نوری د هلمند د دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد اسدالله اندیال څخه د مرکې په پیل کې کړي.
په تیرو شلو کلونو کې هلمند یو له هغو ولایتونو څخه و چې جنگ جګړې پکې ډېرې وې. اکثر ښوونځي یا مکاتب د زده کوونکو پر مخ تړلي وو، په خاص ډول په ولسوالیو کې او په لیرو پرتو ولسوالیو کې. یعنی د هلمند ډېرو زده کوونکو ښوونې او روزنې ته مکاتبو ته لاسرسی نه درلود. یو هلمندي دا پیدا شوی ده چې د لارو په خلاصېدلو سره او د جنگ جګړې د ډګر په چلېدلو سره به ډېر ماشومان ډېر زده کوونکي وکولای چې مکتبونو ته ولاړ شي. اوس موږ داسې څرک وینو چې اکثر په لیرو پرتو ولسوالیو کې هم مکاتب فعال شوي دي. ښوونکي ورځي او قرار قرار به زده کوونکي هم د ښوونځي په خوا ورمات شي. نو د نوي تعلیمي کال سره سم په هلمند کې هم ښوونځي پرانیستل شوي دي. زده کوونکي ورځي په ښار کې خو د ښوونځي وضعیت تقریبا ښه دی او په ولسوالیو کې هم لکه مخکې چې ما وویل ځینې ښوونځي پرانیستل شوي دي. نو هلمندي شته چې په راتلونکي کې دوی د هلمند ټول تړلي مکاتب فعال شي چې لا هم ځینې د ښوونکو او د امکاناتو د کمپیوټر سره مخامخ دي او هلمندي بچان وکولای شي چې په ټولو ولسوالیو کې لیرو پرتو سیمو کې ښار کې او په ټولو ځایونو کې مکتبونه ته ولاړ شي.
انډیال صاحب که څه هم تاسو یادونه وکړله په تیرو نږدې شلو کلونو کې هلمند هغه سیمه وه چې ډېر د جګړې ډګر یعنی تل پکې نه امنیا او د جګړو راپورونه ورکول کېدل. اوس چې طالبان واک ته رسیدلی دي آیا د هلمند په هغو سیمو کې چې مخکې نه امنی وي پکې جګړو دوام درلود هلته کوم یو نیم خونځای بیرته پرانستل شوی دی؟
بل نوري صاحب څومره چې موږ معلومات لرو پر ټولنیزو رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوو یا هغه کسان چې د هلمند اکثر ولسوالیو ته سفر کوي داسې نشي نشانه څرګندېږي چې ډېرې مکاتب خلاص شوي دي او دغه ډول د اداري اصلاحات کمیشن له خوا چې د مخکې په هلمند په هنتون کې دلته د ښوونکو آزموینه واخیستل شو چې په هغه کې ډېر بسونه د نورو ولسوالیو او د هلمند د لیرو پرتو سیمو د مکاتبو لپاره و.
د هلمند اقتصاد پوهنځي استاد اسدالله اندیالو لکه څنګه چې مو د خبرونه په پیل کې ویل نن د افغانستان او پاکستان مسابقه ده. دا په آسیایی جام لوبو کې ډیره حساسه مسابقه ده، خصوصا د افغانستان لپاره ډیره مهمه مسابقه ده. پچا پاکستان وګټله، د پچې ګټل ډیر مهم دي. وسم ویل کیږي چې وروسته ممکن پرخه ووري او د هغه ټیم لپاره چې په دوهم بیټنګ کوي لپاره میدان مناسب کیږي. خو په هر حال په نننۍ مسابقه کې به د پاکستان پلان څه وي او افغانستان به په وړاندې څه وکړي، په دې موضوع مې د کرکټ بورډ له پخواني شانون کې نظر احمدزي سره مرکه کړې ده، او په پیل کې مې له دوی څخه غوښتل چې په نظر یې د پاکستان پلان به په دې مسابقه کې څه وي.
بلې، کله چې دوه مختلفې لوبډلې لوبه کوي د یو بل سره، یا خصوصا د یو غټې لوبډلې په مقابله کې لوبه کوي، نو هغه لوبډلې ته یو مخصوص پلان پکار ده چې په پلان سره لوبې ته کته سي. مو وکتل په د ټلویزیون په پرده باندې دا لوبې چې دی په ایشیا کپ کې پاکستان تر دا حاله پورې تر ټولو ښه ځلېدلی دی. نو افغانستان هم خپل لوبې تر یو حده پورې ښې کړې دي. نو که ستاسو تخنیکي پوښتنې ته راسو، نو پاکستان به چې په کوم پلان سره لوبه کوي هغه تر ډېره حده پورې مطرح ده. موږ یې وینو ګورو یې د هغو د سر لوبغاړي چې رضوان بابر دا کوشش کوي چې په اور کې شپږ یا اوور نه واخلي او تر پنځلسم اور پورې دا لوبه وغځوي یا پارټنرشپ وکړي. که دوی په دې دوران کې یو یا دوه لوبغاړي هم له لاسه ورکړي، نو بیا په اخر کې دی هغه پاتې او پنځو اورو کې دی ډېر ښه توپ وهونکي لري، فینیشر لري، او لوړو لوړو شاټونو هڅو کولو لوبغاړي لري چې هغه خوشدل افتخار او شاداب چیر ملدلی سو. آصف علي هم ورسره دی.
خو اوس چې پچا پاکستان ګټلې او اول بیټنګ افغانستان کوي، څه فکر کوي چې د افغانستان به په وړاندې پلان څه وي او څه باید وکړي؟
نو افغانستان په پلان کې به نن شاید همدا شامل وي چې هغه به وغواړي د سر لوبغاړو پارټنرشپ ته پرې نه دي یا ملګرتیا ونه کړي. که بیا داسې هو نه سي، نو باید افغانستان هغه چې کوم توپونه څوک چې توپ اچونه صحیح توپ اچونه کوي د هغو اورونه باید اخیر ته پاتې سي. ولې پاکستان زه فکر نه کوم چې په اول سر کې به برید وکړي. ما په نظر دی همیشه خپل برید په اخیر کې ساتي. نو د پاکستان او د افغانستان لوبل مشر باید دا پلان وتړي کوم چې د دوی هغه توپ اچونکي دي چې په لوبه کې ښه ځلیږي، خصوصا راشد او مجیب او فاست بولر فضل حق. نو که د هغوی اورونه اخیر ته وساتي، نو دا به یو ډیر ښه غبرګون وي د یو تکړه لوبډلې په مقابله کې.
د کرکټ بورډ پخوانی شنونکی ښاغلی کټاوازی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. په کونړ کې د تیرو دوو ورځو زلزلې د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. دا زلزلې د دې زلزلې له کبله ګڼ شمیر کورونه هم ویجاړ شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ نورګل ولسوالۍ چې د دوشنبه شپې زلزلې له نورو سیمو زیاته ځپلې، د ټپیانو شمیر یې 300 او د ویجاړو شو کورونو تعداد 100 ته رسیدلی دی. د دغه ولسوالۍ وسیدونکو وی زلزله ځپلي به سرپناه شوی او اړینو مرستو ته اړتیا لري. شاهزاده سادات:
زلزله ټکانونه ټول ورځ جریان درلوده، د سلو شاوخه کورونه په بيخي د منځلاړ د چ په سویل تنګي کې دغرنۍ وتی غره خوې شوی و. زیات تلفات هغه خلکو ته واړول او زمونږ د دولتي او غیر دولتي مؤسساتو څخه دغه غوښتنه ده چې اجل مرستې د خلکو ته ورسي.
په کونړ کې چارواکي بيوي د ولایت څلور ولسوالیو کې زلزلې وښتو تنو ته مرګجو بلاړولې ده او په لسګونه کورونه یې له وسېدو وستلې دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست کارکوونکي احسان الله ازادي راډیو سره نوي راټول کړي معلومات داسې شریک کړل:
په لسګونه کورونه زیانمن شوي دي، د وسېدو قابل نه دي او خلک د شنه اسمان لاندې ناست دي. د مزار دره کې او هم په شولت دره کې، د دې ترڅنګ د څوکۍ په دیوګل دره کې هم د 15 کورونو د زیان او یو کور په نارنګ کې هم د زیانمنېدو خبر ترلاسه شوی دی.
په چپه دره کې موږ د دوه
کورونو د تخریب خبر لرو.
د هغه په خبره چې زلزله زپلی په بد حالت کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست په کونړ ولایت کې پاغ اندازه چې ضرورت دی کافي اندازه مواد نه لري، خو دلته موږ سره همکاري ادارې شته دی چې هغه غیر دولتي موسسات دي او د سری میاشتې محترم ریاست دی، د هغوی په مرب باندې موږ کولی شو چې دغې پیښو ته جواب ووایو. د دې تر څنګ مو په نړیوال ټولنې باندې او همدارنګه په مرکزي حکومت باندې د غږ کوو. کورونه چې تخریب شوي دي، دغه د ژمي موسم را روان دی، نو که دغه خلکو ته د اساسي سربنه د جوړولو بندوبست وشي ډېره وخه شي.
دوه ورځې وړاندې زلزلې د کونړ په ګډون ننګرهار، لغمان، نورستان او د کوزي پښتونخوا یو شمېر سیمې وخوځولې. مرکزی د کوس کونړ ولسوالۍ ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه سیمه ښودل شوې، چې په نتیجه کې شپېتو تنو ته مرګ ژوبله واړوله او په لسګونه کورونه یې ویجاړ کړل.
له خبرونو ورآخوا،
نن د سپتمبر ومه د شنه اسمان لپاره پاکه هوا نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې هر کال د دې لپاره لمانځل کیږي چې د پاکې هوا اهمیت ته د خلکو پام واوړي او همه د شکیدو لپاره اقدامات وکړي. په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د هوا وضعیت اوس څه ډول دی؟ نور جزئیات نوریاس نوری اوروي.
ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر اومه د شنه اسمان لپاره د پاکې هوا د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، چې عمده هدف یې د ښې هوا د اهمیت په اړه د خلکو د پوهې زیاتېدل دی. دا ورځ درې کاله مخکې د هغو ورځو په فهرست کې شامل شو چې د نړیوالو ورځو په توګه لمانځل کیږي. دا چې اوس په افغانستان کې د هوا وضعیت څه ډول دی، د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې د پوهنځي پخوانی استاد خلیل احمد نادم وایي
هوای کابل متاسفانه بسیار آلوده.
په خوشنۍ سره د کابل هوا ډېره ککړه او په دوبی کې له دوړو او خاورو سره ملګرې ده. موټر چې په کابل او د افغانستان په نورو لوی ښارونو کې تګ راتګ کوي معیاري نه دي. په تخنیکی معنی کې علمي مسایل په پام کې نه نیول کیږي او دودي هوا ککړې وي. په ژمي کې خلک د کورونا او نورو ځایونو د تودول لپاره له ډبرو سکرو او د موټرو له ټایرونو کار اخلي. د خښتو په قبول دا شونه هم شته. دا ټول هغه عوامل دي چې د کابل او نورو ښارونو پر هوا یې اغیز کړی. هغه یې ککړ کړی چې دا ډیره خطرناکه ده. هغه انسانان چې په کابل کې اوسیږي اکثره یې په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي.
د روغتیا د نړیوال سازمان په خبره د چاپیریال په برخه کې ککړه هوا د ناروغیو یو اصلي لامل دی او هغه په ټوله نړۍ کې د مړینو او ناروغیو له مهمو لاملونو څخه ده چې مخه نیول کېدای شي. د سازمان خبرداری ورکړی چې په اوس وخت کې د نړۍ د نفوسو په سلو کې 99 ککړه هوا تنفس کوي او هر کال 5 میلیون وګړي د ککړې هوا له امله مري، چې په سلو کې 90 په کم یا متوسط عاید لرونکو هیوادونو پورې تړلې دي. په دې اړه چې په افغانستان کې هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، ښاغلی نادم پاړوي
ضرورت است که در تمام شهرهای افغانستان
خروالی په ټولو دکاندارانو او وسیدونکو ته دند وسپاري چې د خپل دکانونو او کورونو په مخ کې لک تر لګ دوه ونی کینوي او د هغو ساتنه وکړي. په هوټلونو او فابریکو کې خاص فلټرونه نصب شي. لکه د نورو هیوادونو په څیر د موټرو تخنیکی معنی باید معیاري او جدي وشي ترڅو د هوا د ککړتیا او خلکو ته د زیانونو مخونه ولشي. د روغتیا د نړیوال سازمان په خبره د هوا د ککړتیا ځینې عناصر لکه کاربن، ګازونه، میتان او ازون د مړینو یو عمده لامل بلل کیږي، چې هغه په کرنیزو محصولاتو هم اغیز شیندي او بلاخره د خوړو نړیوال خوندیتوب هم متاثره کوي. د یو شمېر ساینسپوهانو په باور د هوا ککړتیا په نه بېلېدونکي ډول د نړۍ د اقلیم له بدلون سره تړلې او حل لارې هم باید په یوازې توګه نه بلکې په ګډه ولټول شي.
ازادي خبری مجله اوري.
په اروزګان کې ځینې خلک وایي چې د شاري بې نظمۍ څخه پتنګ دي. په اروزګان کې شاریان وایي شاري بې نظمۍ زیاته شوې ده او له چارواکو غواړي چې کنټرول یې کړي. په ورته مهال د اروزګان چارواکي وایي یو کمیسون لري او د شاري بې نظمۍ د مخنیوي په برخه کې کار کوي.
د ترینکو شاردی چې د معلوماتو لمخې نږدې 15 کنه پوس لري. په دغه شار کې خلک د بنظمۍ څخه سخت پتنګ سوي دي او زیاتوي چې حکومت یې په کنټرول کې پاتې راغلي دي. خلک وایي په شار کې د لاسي کراچۍ او پیادهروونو د بندېدو څخه پتنګ سوي دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې کنټرول یې وکړي. محمد الله وایي په دغه شار کې د لاسي کراچۍ لامل درې لارې بندې سوي دي. چې دی له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی.
ځان صدا انګلانی وشم به جو بکل سفور بازار نظم سره خلاص کړی به چې د فاریو وظیفه ته شبه شپه کوسه له کده خپل کور به چې داسې ساتنه پاره و پاره به چې دا وکنو که سیدا شروالی د فاس به د خلک د نظم ګر سره برابر کړي و مش ډیر سره په تکلیف نو وای خو ګر سره کان درې ځان باندې ورور خو هغه دکاندارانو شان راستري دي بند کړی دي هلته ور متران ولاړ لاین هغه دغه کړی دي به چې دا ګر سره سیسه
په ورته وخت کې د ترینکوټ شار یو بل وسیدونکو هم دولا د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په شار کې د پخوا په پرتلب بے نظمی زیاته شوې ده او دولت ورته هیڅ پام نه کوي. هغه وایي په دغه شار کې د پخوا په پرتله د دغه بے نظمۍ له وجې څخه ترافیکي پیښې هم زیاتې شوې دي.
مټران ځغلي مټسکلان هغه څلنګ سران ورته بسته کړي د هندوانې د ترګزي باندې خرڅي هغه چټلیانه جوړ کړی ولې چې هغه بے نظمۍ ایسته ولې چې دا سړی ورسره په تکلیف یې ترک پر غاړه وغورځي هغه بهر به یې کوي اوبه جنې روانې او د کاغذان یو پشترک باید سره اخیستي سم کې دغه د سره دغه کې
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت د شاروالۍ ریاست مسولین وایي دي د ښار د بے نظمۍ د مخنیوي په برخه کې د لسو ادارو څخه یو ګډ کمیسون جوړ کړی او یاد کمیسون د ښاري بے نظمۍ د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي. د ورزګان د شاروالۍ مرستیال حاجی عبدالجلیل سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې د ښار د تنظیم په برخه کې ډیر رول عام خلک لري او خلک باید ښار د خپل کور په څیر وګڼي.
د شاروالۍ ریاست په دې برخه کې یو کمیسون لري چې هغه د مختلفو اداراتو څخه جوړ دی چې تقریبا د لسو تر دولسو پورې غړي لري چې په هغه کې ټول ریاستونه را شامل دي او هغوی دغه ټول د شاروالۍ د دغه کارونو د پاره لکه مثلا چې تاسو یا داوري وکړل د زرنجانو د پاره د زرنجانو د بیا ځای درولو د پاره د دې د پاره د کمیسون پریکړه کړې ده او د دې د پاره یا پارکینګونه مشخص کړي دي. موږ د شاروالۍ یوم د شهر د چې زموږ شهر زموږ کور دی موږ خو دا ټول ته ام خبر ورکړي دي ام بخپل ورغلي ام دغه کړي دي.
دا په داسيال کې د چترګي مخ کې خلکو هم په څو ځلې د ترینکوټ له شاروالۍ څخه شکایت کړي و چې د شار په پاکوالی او په بے نظمۍ کې پاتې راغلي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا غمل وروشي ندالی سره خبرې کی چې مشته وبره کی مر بغراوی وچ دی ګرم سیل ته وبو چې زده ګرم سیل خبرې کوم ګرم سیل چې وبرازي هغه سیلاب وبو دی هغه ندالی ته ځنه هغه دوری د غسخ را روان دي ارغنداو باندې را روان دي دوری باندې را روان دي دلته د ازاجو سر په یلمند ګډیږي نو په دا د پر ګرم سیل نه یې سابور ګرم سیل کې هم دغه سی وچ کلی ده دغه سی برمی دي دغه سی کسی دا وبرالی هغه هم ټول دغه رشتان د لی ډکسل اوس خلک په رشتان په کارو باندې د ولو په کارو باندې ستل دی ولې نه سي کارولې کنو ریو بر اسي هم موږ پرمزه کو نه سي لګولې ولې رشتان د خاورو ډکتي چې رشتان کارو اوس موږ پسلند یا به وچ سي یا چې هغه وزن ټول کو د پسل وخت را باندې تیریږي. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو دا خلک ډیر دلته د مجاهدینو سم په تکلیف کې د 2021 په نن وتل دي دا ډیر زیات تکلیف کې په خاصه توګه دا نوی مجاهدین چې هیڅ هم نه پیژني نه برو پیژني نه عزت پیژني خلک دی عزت کوي په خاصه توګه بیا په جوړی کې دا د هیچا قدر نه کوي نه د مشر قدر کوي. مزما د مشرانو څخه دا هیله ده چې دی دا کشران په خپلو سپو کې نه پرېږدي.
عبدالمنان عادل له هلمند ولایت له مرجد ولسوالۍ نه دا میسج درته پرېږدم. نن د پاکستان او د افغانستان لوبه د هیله او ارزو مو له ټولو هغو کسانانو څخه دغه د کوم کسانان چې زموږ غږ اوري چې لاسونه لپه کې په دعا سي چې له پاکستان څخه دغه لوبه افغانان اتلان وګټي ځکه تیر لوبه یې سریلانکا ته چې وبایلل نو په ډیر سپک توپیر یې وبایلله او د اتلان څخه هم هیله غوښتنه دغه ده چې بیا هغه سپېښې ترلاس نه کړي لکه د سریلانکا خلاف چې وسولې چې دوه یا درې باله دراپس وله او لاسونو څخه یې کیچونه وغورځېده.
د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خو حال دغسې داسې نعتونه پسې راباسي شعرونه پسې وایي کیسې ډېرې خرابې نه مرستې سه نه شی سه بالا فلا خانانه بېشه کېږي. مزه مټر راته تاسو خا مجر صبر ته پتلوار شنو دا رقم کې سي دي سم په خدای دا کندر وسه شي لیدلې دلی دا سي مسکینانو اعتماد ست چې بازارو کې لا کسونه ټولي پر خرسي یا چمپ کې دا رقم کې سي دي